بجې شپې تاسو د رادیو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. وړاندې باز ما همکاران خپل پروګرام تاسو ته معرفي کړو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې هم برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه زحمت چې وړاندې کوم، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا د ورسنې غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمند شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15مې خپل 2000 پوځیان له افغانستان وباسي. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپلو حضور حالاتو ته په کتو وارزوو. په یوه سخته دوه لارې کې یو.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې یو اوږد ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نشتې 12 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغه پاتې 12 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زین انصار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې رول لوبولی.
تیرش په د میدان وردګ ولایت علما او قومي مشران مخاور او په منځګړی ته به دولتي ادارې په هڅو پاتې 12 کسان هم له خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو، د وسلوالو کسانو لخوا له موټره شکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته د قومي مشرانو پاته 12 تنه خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا جواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمانداني ویان احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخت هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولنا امن لارو څخه ده. د کونړ د شزو د چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د شزو خلاف تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د کونړ د شزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د شزو خلاف د تاوتریخوالی پیښې ډیرې شوي او یو لوی علت یې روان جنګونه او د لیک لوست کموالی دی.
دې جنگونو او د ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولنه کې منځته راځي لکه چې دا د بي سوادي ده. خو چې موږ سواد ولرو خپل تعلیمات پوره کړو نو موږ هیڅ کله فاميلي جنگونه زموږ منځته راځي په ټولنه کې زموږ جنگ نشکړې منځته نه راځي.
مېرمن سهیلا زیاته کړه هڅې پیل کړي چې ښځې او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاوتریخوالی کم کړي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشي وویل د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هېوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د 80مې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. وړاندې د ځوان فکر په خپرونه کې د ایډز ناروغي په اړه بحث لرو. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس خطر د څرنګوالي پاړه یې د امریکا اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي. نوموړي د کورونا وایروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اخستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته ورکول. ښاغلي فوچ هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر وو او په پرله پسې ډول د ماسک اغوستل بې اهمیته ښودل. د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا وایروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاستې په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه خو هر ځل منفي وه. خو د ده ډلې ویلي دي چې د دوشنبې په سهار چې کله دی له خوبه ویښ شو د کووېډ 19 نښې یې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز سره د نړیوالې ورځ سره برابر د ایچ آی وی ایډز په نړیواله کچه خطرناک ناروغي بلل کیږي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې په ایډز اخته ناروغان لري. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکلي شمیرو له مخې چې نږدې 8000 افغانان په دې ناروغي اخته دي. د دسمبر لومړۍ نیټه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د ایډز ناروغي د مخنیوي او له دغې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د مپوهوي ډیرولو لپاره منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دغه ناروغي لپاره سکه کال نړیوال پیوستون او ګډ مسؤلیت شعار ټاکلی دی. ملګری ملتونه وایي سکه کال کورونا وبا په نړیواله کچه د ایډز ناروغي په اړه د مپوهوي کمپاین او د دغه ناروغي د مخنیوي هڅې اغیزمنې کړي دي. ډاکټران وایي ایچ آی وی وایروس د بدن دفاعي سیستم کمزورې کوي او داسې ناروغي ده چې په اسانه او بشپړه توګه له منځه نه ځي خو د کنټرول وړ ده. په افغانستان کې د ایډز د ناروغي لومړنۍ پیخه درې لسیزې وړاندې ثبت شوې وه او له هغه مهال راهیسې د رسمي شمیرو له مخې دغې ناروغي په افغانستان کې 233 کسان مړه کړي دي. ایډز یوازې د جنسي نږدېوالي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې هغه ناسم فکر دی چې خلک آن په اسانه نه غواړي له روغتیايي کارکوونکو سره په دې اړه مشورې وکړي او درملنې ته زړه ښه کړي. څنګه کېدای شي فکر بدل شي؟ آیا ایډز د شرم وړ ناروغي ده؟ او نور ګڼ موضوعات د ځوان فکر د دیونې په خبرونه کې راځپړو. زیکرام الله اکرام يم او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره خپل نظریات او پوښتنې شریکې کړئ 0995 43 0025 زموږ د ټلیفون شمیرې دی. او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز STI او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسول مالیار کلیمزه، دغه شان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمی او په ختیځ کې د ډاکټرانو د اتحادیه مسول سید حبیب الله اروال ملمانه دي. دوی به د خبرونې په اوږدو کې را سره وي او تاسو به هم را سره یاسي پم دې مسایلو باندې به غږیږو. او که پایلې له کلیمزي صاحب نه وکړو، کلیمزي صاحب ستړي مشي، ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. په افغانستان کې د رسمي شمیرو نه را پایل کو سره له دې چې د کورونا وبا هم تیر کال او سکال ګډه ده، څومره تاثیرات کړي دي په دې برخه کې او په ځانګړي ډول د مپوهوي په برخه کې؟
خپل سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د کورونا روغتیا نه یوازې چې صحت فاکتور ته ډېر زیان نه ورسول، همدارنګه د نورو فاکتورونو سره هم مشکلات زیات. په یوه برنامه کې تابانه چوي برنامه د صحت شاته لاندې کار کوي او مشکلات یې چې یو برنامه کې هم دغه شو ورنما شو. په دې معنی چې موږ د کیس فایندینګ یا پرابلم په تیر کار په تر پورې موږ کیس فایندینګ ډیر ټیټ شوی دی. وجه دا و چې په ځینې مراکزو کې وقایوي پروګرامونه، تشخیصي پروګرامونه، بل اخر ریفر سیستم متاثر شو، خلکو لاسرسی د دې په اسانۍ سره نه لغه. خوشبختانه زمونږ پروګرام ځینې اړینې تدابیر ونیول تر څو وکړی شو هغه مریضان چې د تداوۍ لاندې دي هغو ته تداوی په سم لاس په سمه طریقه ور ورسیږي. په دې اساس باندې مخکې به مونږ تداوی رژیم د میاشتې په هره میاشت کې مریض ته ورکوو، خو په کورونایي حالت کې مو رژیم د تداوی درې میاشتنی کړ او مریض به خپله درې میاشتنی تداوی اخیستل. لکه څنګه چې تا ویلې، عامه پوهاوی د ساري امراضو په تشخیص کې ډیر مهم رول لري. هم په وقایه کې په دې اساس چون کورونایي حالت و د عامه پوهاوي برنامې یو څه وځنډېدلې، او وروسته یعنې کله چې د کورونا څپه مخ په کمېدو شوه او قرنطینونه تقریبا یو څه اندازه کم شلو، مونږ د عامه پوهاوي برنامې بیرته شروع کړل. خوشبختانه مونږ وکړی شو د دې برنامو په اساس باندې خپل پیام صحیح کارکوونکو ته، محصلینو ته، متعلمینو ته ورسو.
کلیم ځای صاحب، کله پمدی د کورونا په برخه کې لګ نورم پات شروع سبا د ایډز په نخو نخانو باندې مغږیږو، په دغه ناروغي باندې بغږیږو، په کورونا ناروغي په دغه ناروغي باندې څومره تاثیر لري؟ لکه څنګه چې د زړه تکلیفونه دي یا د وینې لوړ فشار دی چې کورونا په دغه ډول ناروغانو باندې زر تاثیر کوي، د ایډز په ناروغانو باندې څومره تاثیر لري؟
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې د ایس ویرو سیستم مافیتی د انسان چې عمده سیستم د نورو مرضونو په مقابل کې دا متاثره کوي، نو د کورونا په اثر په ایچ آی وی مریضانو کې ډېر اهم دی، ځکه چې د دغه مریضانو سیستم له مخې نه متاثره شوی دی. هغه مریضان چې منظمه دوا نه اخلي، هغه مریضان چې تر اوسه تشخیص شوي نه دي، نو پاره کې د کورونا د وایروس تاثیرات مستقیما حتی کوشنده دي په دغه مریضانو کې، ځکه چې دغه مریضان سیستم مافیتی ضعیف دي، د مرزونو په مقابل کې توانمند نه لري، او کورونا هم هغه سیستمونه چې ایچ آی وی متاثره کوي ډیر پاغو باندې تاثیر لري.
یعنی لکه د نورو ناروغیو په شکل باندې د دې پیډز باندې اختن روغان هم د کورونا نه ډیر اسی پذیره دي، تقریبا
ډیر اسی پذیره دي، او ډیر تاثیرات لري. سیستم تنفسي ولا مختل ولا شي، سیستم قلبي وی ولا مختل ولا ولا شي، همدارز عقلي سیستم باندې تاثیرات لري، چې بل اخره کچیرته درملنه ونشي او مریض خپل دوا په هغه وخت سره د چوي سیستم چې متاثره کوي کې مړینې سبب کېدای شي. خوشبختانه د تداوی موافقت د مریضانو چوي هم دا ده چې مونږه سیستم د معافیت د مریض لوړ کو، په زمن کې کافي د ویروسونو کم کو. کله چې کافي د ویروسونو کم شوه، یو خو سیستم د معافیت د مریض لوړ شو، بل د انتقال زمینه صفر کړه نور شخص ته، چې دا خپل په وقایع کې ډېر مهم نقش لري.
بلې، او ډاکټر صاحب، تاسو وړاندې د مپوهاوی یادونه وکړه چې پروسیو کې د مپوهاوی پروګرامونه بیا زیات شوي دي او تاسو زیات کړي دي. له تیرو څو کلونو را پدې خوا ته پدې برخه کې هم پوهاوی هر کال کیږي، خو لا هم په ټولنه کې زیات شمیر ځوانانو ته دغه ناروغي درلودل شرم او عار ښکاری، او په اسانۍ باندې حتی درملنه تزړه نه کوي او نه غواړي چې روغتیا پالانو سره د دې ناروغي په اړه باندې وغږیږي. فکر نه کوي چې دا مپوهاوی دا پروګرامونه تر اوسه خاص په ځانګړي ډول پدې برخه کې ډېره ښه نتیجه نه دا ورکړي؟
کچې ته دې ته فکر وکړو، اما په هغه لکه څنګه چې ده او باید وشي، صحت فردي دی، هر شخص مسولیت ته چې د خپل صحت په حاله کې تصمیم دار، کورنۍ هم ډیر مهم رول لري په ساري امراضو په تشخیص او وقایه کې. زویم چې راځي کدا چې فکر وکړو، هغه منفي فکر چې د چوي په حق لده ټولنه کې او خاص توګه زمونږ په سنتي جامعه کې ایچ آی وی ته یوازې د سیکس یا د جنسي اړیکو په ارتباط سره ګوري. نو که چیرته او کومه احساس چې موږ سره ده په افغانستان کې اکثره واقعات د نورو طریقو د لارې هغه کسان چې معتدینې زرقي دي او مخدره ټوکې د زرق په شکل اخلي یا د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د جراحي عملیات د لارې دلته واقعات ډېر دي. نسبت دې چې موږ سیکس ته فکر وکړو یا جنسي اړیکو ته فکر وکړو نو اول فکر به دا باید موږ وکړو. میډیا هم باید په دې کې موږ همکاره اوسي. مولوی صاحبان یا مذهبي کارکوونکي موږ سبا باید همکاره اوسي. همداراز محصلین متعلمین او بالاخره در ټولو وګړو کار دی چې اول یو منفي فکر چې د ایچ آی وی په حق لدی هغه باید ذهنه وځي. دوم دا چې موږ باید دا عامه پوهاوی برنامه یوازې اختصاص نړیوالې ورسته ورنو کړو. یعنی په دې معنا چې دا د رسنیو کار دی، زمونږ کار دی، د کورنیو کار دی چې اقلا زمونږ هیوادوال په دې پیښې چې شوي د کومې لارې انتقالیږي، د کومې لارې نه انتقالیږي، څنګه مخنیوی وکړی شو، څنګه وکړی شو چې ځان، کورنۍ او بالاخره خپله ټولنه وساتو. دې کې ټولو کار دی او پوهاوی ډیر ډیر مفید دی. خو دا مشترک د ټولو سکتورونو مشترک چې زمونږ رسنۍ کورنۍ هم پکې شاملېږي نسل لري.
نو په دې ټولو مسایلو باندې به غږیږو ډاکټر صاحب که د ایډز په ناروغۍ په اړه باندې لږ وغږیږو. لومړنۍ مرحله څنګه وي، وروسته بیا په کوم نوم باندې بدلېږي او د نښو نښانو په اړه هم لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې د دې چې سوال ته راشم، زه غواړم چې د امراض په یا د ناروغیو په مقابل کې مختصر یو بحث ولرم. ټولې ناروغۍ چې دي په دوو برخو تقسیم شوي دي، یو ته ساري ناروغۍ وایي، بل ته غیر ساري ناروغۍ وایي. لکه څنګه چې تعریف نه مو ویلي، ساري ناروغۍ هغه دي چې په اسانۍ سره یو شخص نه بل شخص ته انتقالېدای شي. دا کېدای شي په شکل د کتلوي اوسي چې ښه مسلې مثال هم د اوس کرونا دی چې په نړۍ کې ډېر خلک پاخته دي. او غیر ساري ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې د یو شخص نه نشي انتقالېدای. لکه د بیلګې په توګه دیابت یا شکرې ناروغۍ، هایپرټنشن یا لوړ فشار شو، همداسې نور ناروغۍ. ایچ آی وی ناروغۍ چې دا ویروسي عملي ویروس دی او د انتقال لارې هم درې عمده لارې دي چې یوه لارې د انتقال ناروا جنسي اړیکې دي، دویمه لاره د بلډ ترانسفیوژن یا نقل دم یا د وینې تطبیق یا هغه سامان لا چې په وینه منتن شوی، او درېمې د مور نه ماشوم هغه مور چې په چوي ختوي او تر درملنې لاندې نه وي په چوي انتقالېږي. رارو په اراضو علائم کې هر مرض ځان ته خاص اراضو علائم لري او د چوي مرحله نسبت نور امراض سره فرق کوي. یعنی په دې معنی چې یو مریض کلونه کېږي په چوي اختر خو یې اراضو علائم نه ښیي، په اولو دوو میاشتو کې د یو عادي زکام په شکل باندې علائم ښیي. ولې؟ کله چې مرض پر مخې ته ځي، مشکلات ډېروي، نو په هغه کې خاص اراضو علائم داري چې مریض خپل وزن له لاسه ورکوي، مریض دوامداره تبه لري، مریض اسهالات لري، په څنګ کې عقدات لمفاوي یا عقدات چې د غاړې په ناحیه کې موقع لري هغه پړسیږي، مریض تبخال یا د شونډو وتل دغه نښې نښانې پیدا کوي، په خوله کې برفک یا سپین سپین ټاکي دا پیدا کېږي، بالاخره سیستم یې تنفسي کې ټوخی، دوامدار ټوخی پیدا کوي چې دغه مرحله ده چې مریض هیڅ حالت ته تللی دی. او هغه حالت ده چې که مریض ته دوای لاندې را نشي نو د مړینې سبب کېږي. نو زما هیوادوال ته پیغام دا دی چې تنه ارزه د خدماتو یا د ځان صحت د سیاتمی مسؤلیت نه دی. راځئ چې ټول مشترکه په دې سکه کې کار وکړو، د کورنۍ نه نیولې، د رسنیو نه نیولې، او بالاخره د معلمینو، محصلینو، استادانو نه نیولې، په دې سکه کې یو بل سره همکار وسی. که چېرته موږ په کال کې یو ځل خپل ټیسونه وکړو، هغه نه یوازې د شوي دپاره د سپین زیړی د تور زیړی د سیفلیس او د نور امراض لپاره وکړو. دا نه یوازې موږ ته دا راښیي چې موږ خدای نه خرسته په دې مرض باندې مبتلا یو او که نه یو په زمن کې که چېرته تیست منفي وو
بلے ډېر مهم مسائلو ته مو اشاره وکړه ډاکټر صاحب. سره لدی چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې اټکلي شمیرې نږدې 8000 خودلې دي چې ښایي نږدې 8000 افغانان په ایچ آی وی باندې یا په ایډز ناروغي باندې اخته وي. ستاسو رسمي ارقام څه دي او تر اوسه پورې د مړینې کچه له دې ناروغۍ څومره ده؟
لکه څنګه چې تاسو یاد کړل موږ سره مختلف نهادونه په تشخیص تداوی او د ارقامو په ریپورت کې کومه کوي. نړیوال صحي سازمان یو سفیر لري چې په هغه کې کله موږ دا تحقیق ته ولېږو هغه موږ ته تخمینی ارقام ښیي چې سږکال په افغانستان کې د 8000 نه کم او د 2000 نه زیات کسان په ایچ آی وی اخته دي. زموږ سره چې د 2003 نه کله چې د ایچ آی وی پروګرام تاسیس شو البته اوله واقعي په 1918 کال کې دغه شوه ولې 2003 کې ایچ آی وی پروګرام تاسیس شو تر هغه وخت نه تر نه پورې نه په دې معنی کوم ارقام چې موږ ته په اقراب کې راځي چې دلی 3030 کسان تشخیص شوي دي یعنی رجستر دي او 203 کسان د ایست عملا خپل ځانونې لاسه ورکړي. البته دا کسان چې په اخره مرحله کې مراجعه کوي او سیستمونه بالکل کار ولیدلې تدوی دومره موثره نه وي یا دا چې شفخانو یا زموږ تدوی مرکزونو ته په اصلاح اخرو لحظو کې مراجعه کړې وي. موږ خوشبختانه زموږ د تداوی لاندې کسان چې دي 1009 کسان فعلاً په شپږو ولایتونو کې منظمه خپل تداوی په وړیا توګه لاس ته راوړي. دا ولایتونه چې موږ د تداوی مرکزونه پکې لرو ننګرهار دی، بلخ دی، کابل دی، هرات دی، خوست دی، کندهار دی.
بله بیرته به تاسو ته راګرځو. کلیم جی صاحب، افغان ارواپو ډاکټر صاحب شرف الدین اعظمي هم را سره هم د اوس ټلیفون په لیکه باندې راغی. اعظمي صاحب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. وړاندې باس وشو د ناروغي پاړه باندې، په ځانګړي ډول د ایډز د ناروغي پاړه باندې. پر رواني لحاظ باندې لا هم افغانان آمده نه دي او دغه ناروغي ورته د شرم وړ ښکاری، نه غواړي چې ډاکټرانو سره په مشوره وکړي یا هم تداوی وکړي لږ تر لږه. څه فکر کوئ پر رواني لحاظ څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه ځوانان ډاډه شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي تر څو که نښې نښانې ګوري په ځان کې لږ تر لږه د مشورې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي؟
سلامت اوسئ. زما سلامونه ونې کېلې مومنې. سلام تاسو ته، سلام د خپرونې میلمه ته او تاسو درنو اورېدونکو ته. له بده مرغه ووایم چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وي یا د کورونا یا پټوله کې د اروایي ناروغیو په اړوند د خلکو باور، د خلکو ذهنیت ډېر حیثیتي سوی ده. یعنی دا مورد او دا مسله ډېره غیرتي کوي یا ارزشي کوي یا هم څه حیثیتي کوي، او دا د دې لامل سوی چې د ډېرو ځوانانو ژوند په خطر کې واچول شي. ډېری ځوانان له بده مرغه مړه شي، ډېری په نورو ګڼو اروایي ستونزو اخته شي. په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی، د خلکو په اصطلاح عامه اذهان او ذهنیت روښانه کول، دوی دې مسلې ته د یوې طبیعي مسلې په حیث کتل، د یوې ناروغۍ په حیث کتل کومک کوي. دا چې ایچ آی وی په ټوله کې د یو ډول جنسي وایرس ده یا جنسي ناروغي ده، نو په افغانستان کې د جنسي مسائل معمولا تابو دي، او د دې تابو په اړه خبرې کول، دا راشاربل، دا رسوا کول، په دې اړه خبرې دل دي چا، دا معمولا انسانانو ته یو ډول بد فکر، بد ذهنیت او بد تصور ورکوي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې چې اوس سرویګانې کېږي، څېړنې کېږي، ټول ایچ آی وی یا ټول په ایډز اخته کسان له جنسي یا مقاربتي اړیکو نه دي ناروغه شوي. چا څوک په سلمانۍ کې پېښته شوي دي، څوک په کالي مینځلو کې حتی پېښته شوي دي، څوک په نشه یي توکو د ګډې نشې توکو استعمالولو په وسیله سوي، څوک د پښکاري په وسیله سوي دي، او په دې اړه باید موږ دې ته باید یوې ناروغۍ د یوه مرض په سترګه متاسفانه وګورو چې نه ګورو.
بلې ډاکټر صاحب، او له دغه ډول ناروغ سره باید لږ تر لږه کوم ډول چال چلند وشي؟
د هغه ډول چې ما اشاره وکړه یادونه وکړه، کله چې دا مسله طبیعي کیږي یا اړینه نه ده چې هر څوک د په مقاربتي اړیکو کې په اچ آی وی اخته شوي، نو دلته نو که اهم هغه بیچاره او مظلوم په یو ډول په یو شکل په دې ناروغۍ اخته شوی او هم بیا وروسته د کورنۍ په وسیله قضاوت سي یا وننګول سي یا توهین سي یا سپکاوی ورته وسي یا په بده سترګو ورته وکتل سي، په داسې حالاتو کې یو ځوان نورم خپله روحیه بایلي، نورم ناراحته کېږي، په جسمي مشکلاتو اخته کېږي، په رواني مشکلاتو اخته کېږي، انزوا پیدا کوي، ژور خپګان پیدا کوي، اقتصادي ستونزې ورته پیدا کېږي، خپله دنده کېدای شي لاسه ورکړي، کېدای شي نور موارد او نور ژوند هم پټ کړي، کېدای شي داسې فکر وکړي چې زه نور د تلو ټولنې نه په اصطلاح وشړل شوم، کورنۍ حمایت مې هم له لاسه ورکړ، دوستان مې هم له لاسه ورکړل، ځینو مواردو کې محدود شوم، په ځانګړي ډول په درملنه کې د واده په اړوند ستونزې پیدا کوي، د خپلې مېرمنې په اړوند، د خپل خاوند په اړوند، دغه سې مسایلو کې باید مونږ له کورنۍ له دغه سې کسانو سره کومک وکړو، مرسته وکړو، ځکه چې اوس خو له نیکه مرغه یو څه درمل هم راوتلي دي، یو څه امکانات هم شته چې کولی شو مونږ په اصطلاح انسان ژوندی وساتو په داسې ناروغیو کې.
بله،
کورنۍ مسله زما په نظر ډېره مهمه ده.
بله، بېرته راګرځو اعظمي صاحب تاسو ته. ډاکټر صاحب کلیم زید، تاسو وړاندې د رسمي ارقامو په اړه باندې یادونه وکړه، دغه مسایلو ته په کتلو سره چې په رواني لحاظ باندې ځوانان ځپل کیږي او ډېری خلک لا هم دغه ناروغۍ ته د شرم اوار په سترګه باندې ګوري، نه غواړي چې خپل ټیسټونه لږ تر لږه وکړي، دا ټولو مسایلو ته په کتلو سره غیر رسمي شمیرې څه ښایي ستاسو چې ارقام به ډېر لوړ وي که څنګه؟
کچیر د افغانستان شرایطو ته وګورو، نو کوم وړاندوینه چې نړیوال صحي سازمان کړې ده تر ډېره بریده پورې حقیقت لري، یعنې په دې باندې اکثره اچ آی وی واقعیت په کسانو کې لیدل کېږي چې د هغه شتون تر یو حده پورې په افغانستان کې په خاصه توګه هغه کسان چې مخدره توکي په زرقي شکل اخلي په افغانستان کې اضافه د 3.5 میلیون خلک دي چې مخدره توکي استعمالوي. نو یو دا فاکتور د مخدره توکو موجودیت په اسانۍ سره د هغه خسراو په ډېر اسانۍ سره دا فاکتور نه کېدای شي چې د واقعیتو ډېر شتون وښیي. مهاجرتونه، فقر، بیکاری، د جنسی نامشروع اړیکو لرل په جامعه کې چې موږ ته کړېدلی نه شو، دا هغه فکتورونه دي چې د نړیوال صحي سازمان هغه شمیره چې 2019 د پاره ځخ کړی تاییدولی شي. بل موضوع دا ده، کچیرته ما مخکې تذکر وکړو، کچیرته خلک خپل همکار نشي، یعنی دغه منفی فکر لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي چې د شوی په هکړه چې ځان ته دې ته توجه وکړي چې شوی د جنسي اړیکو لر نه منځته راځي، که دغه آر د من نه ونیسو او ټول خلک خپل صحت توجه ونه کی، نیټیسونه ونه کی، پیدا کول دا کسانو ځان ته مسولیت د وزارت صحت مې هغه هم چې موږ برنامه په شکل ویټیکل په سوال ولایتونو کې لرو دا بلک سوزمنی. خو راځي مخکې د دې نه چې موږ د چا په حصه کې کوم قضاوت وکړو، یو څو ښې خبرې یا یو څو امکانات چې اوس په افغانستان کې د دې مرض په مقابل کې شته او مفیدیت یې سل فیصده ده په هغه باندې بحث وکړو. یعنې په دې معنا چې د دې درملنې وړیا ده، مریض ټول عمره پورې خپل ادوی اخلي او انتقال یا د مریض حالت سل په سلو کې ښه کیږي، یعنې مریض خپل عادي ژوند ته ځي که هره وظیفه ولري په اسانۍ سره پرته د کوم مشکل نه خپل وظیفه اجرا کولای شي او کورنۍ ته مفید واقع کیدلی شي. نو دا امکانات پښتون کې دا د هر افغان وظیفه ده چې د خپل صحت توجه کوي او ځان دې تیز کړي او زموږ مراکز سره دې تماس ونیسي. هلته موږ ورته د تیز زمینه مساعده وو، نه یوازې دا چې د اچ آی وي یا ایچ تیز زمینه مساعده وو. خوشبختانه د وزارت سیاسمې د چتر لاندې اوس موږ د زیړي تداوي یا د سپین زیړي تداوي وړیا توګه خپل هیوادوال ته وړاندې کوو، او دا هغه مرضونه دي چې په دغه مریضانو کې ډېر یو زشتون لري. هغه فکتورونه چې ما مخکې تذکر کړ د ایچ بی ای سی سی وی او سیفلیس د امراضو د انتقال زمینه هم مسایده وي. نو صحت د ټولو دی، او پرته د دې چې موږ د چا په حیثه کې قضاوت وکړو، راځئ چې یو دا فرهنګ عام کړو چې ایچ آی وی ته نه د جنسي اړیکو له لارې نه انتقالیږي. څنګه کولای شي کورنۍ دې ته اړ کړو چې تبعیض یا استګما د دغه خلکو په مقابل کې هیڅ باید نه وسی. دریم، ټول صحی کارکوونکي، ټول هغه کسان چې له دغه خلکو سره په وظیفه کې په روزنی ژوند کې سره تماس لري، په اوچته سترګه هغې ته کتل او هغې دا احساسونه چې زما مریضي خطرناکه ده. یعنې په دې معنا یو سړی شکره لري، خو هغې ته موږ ټول ښه احترام کوو چې دا مخره په کورنۍ کې ورته ویو چې دا مخره دا دله بد دي، دا وخوره دا دله ښه دي. همداسې د چوي کسانو هغه کسان چې په زیړي باندې اخته دي
بله ډاکټر صاحب، پم دې باندې غږیږو کډم ځای صاحب ته تاسو سره ګرځو. ښاغلی اعظمي، موږ ټول په دا فکر بدل شي او دغه ناروغي د شرم وړ ونه بلل شي، او یوازې نامشروع جنسي اړیکې نه دي چې دغه ناروغي پرې انتقالېدای شي، ډېرې نورې لارې هم شته. او په افغانستان کې هم رسمي شمېرې دا ښیي چې اصلا زیات شمېر ناروغان چې دي هغه د نورو لارو نه په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. زما پوښتنه دا ده چې دغه فکر څنګه بدلېدلی شي، یعنی باید څه وکړو چې بالاخره دا فکر بدل شي؟
زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې خو موږ عامه پوهاوی او هغه څه چې ضرورت ورته لرو تر ننه پورې متاسفانه هغه په هغه کچه چې ضرور ده نشته، او موږ له بده مرغه په افغانستان کې په ډېرو نورو ستونزو او بدبختیو اخته یو، او ډېر جدي مسایل لکه اچ آی وي بشکې رسوي دی. یو ډول زه فکر کوم چې موږ یوازې د دسمبر لومړۍ نیټه یا د دې ناروغۍ نړیواله ورځ یا ورته نور مسائل په دې یوازې راټول نه کړو، یوازې نړیواله ورځ ده. په غوړه موږ هم خبرې وکړو، وزارت هم خپل تدابیر ونیسي، پروګرامونه ونیسي، رسنۍ هم سره غسي په اصلاح خبرونه جوړې کړي. زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې وزارت دې ته اړتیا لري چې د ستراتیژیکو پلانونو په برخه کې د کورنۍ لپاره، د رسنیو لپاره، د ښوونځیو لپاره، د پوهنتونونو لپاره، د نصاب لپاره داسې مسائل شته چې دوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول دا مورد د عامه پوهاوي په ترڅ کې کوی سي په دې اډانه کې دا مرسته وکړي او دا مسله بالاخره دا فکر جوړ شي. هماغه ډول چې د نورو ناروغیو په برخه کې جوړ شه، لکه د واکسین په برخه کې یو څه ناڅه جوړ شه، لکه د کورونا په برخه کې یو څه ناڅه جوړ شه، لکه د نورو ناروغیو په برخه کې په نړۍ کې جوړ شه، په افغانستان کې یو څه ناڅه جوړ شه، همدغه ډول موږ کولای شو چې د اچ آی وي په برید هم عامه پوهاوي ته لږ په اصطلاح هغه ورکړو، زور ورکړو، لږ جدي او عمیق او ژور او تخصصي کار وکړو، دا فکر جوړېږي. اما کله چې داسې یو کیسه کېږي او کیس کېږي، موږ د افغانستان دولت خپله د یوازې عامې روغتیا وزارت هم نه ده مسؤول، په دې برخه کې د اطلاعات و کلتور وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د معرف وزارت، نور سکتوري وزارتونه، رسنۍ، د افغانستان دولتي میډیا، ملي تلویزیون، دا ټول په دې برخه کې مسؤل دي چې تمثیلي ټوټې جوړ کړي، فلمونه جوړ کړي، سریالونه جوړ کړي، ترڅو له بده مرغه له وایم چې افغانستان بالاخره په دې بدبختۍ کې راښکیل نشي، ځکه چې که نوره نړۍ پرې اخته کېږي خو هغه امکانات لري، سهولتونه لري، متخصصین لري. یو څه دا مسله هلته تابو هم نه ده، ډېره نه ده تابو، حداقل نو دا په دغه برخه کې زه فکر کوم چې موږ ډېر ضرورت لرو. درېیمه نړۍ هېوادونه
نور هم بحث کو یو ورور موږ سره په لیکا کې دی ام دا اوس د سره خبرې کو دی هم په ایچ آی وی ناروغي باندې اخته دی بر سره خپل تجربه شریکی کی چې څنګه پوي شو اخته دی او اوس لکوم لارو نه استفاده کوي. سلام ستړي بشي ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې یو ځای شوي که پیل راته د دې نه کوي چې څنګه تاسو پوي شوي او د ټولنې د بدو کلتورونو ته مو ورنه کاته او بل اخره تاسو لاړی او خپل ځان مو معاینه
کو اورورا د چې په دا مرض کې اخته شوم اول خو دې هیڅ کو نه سم چې دا مرض ما نیولې ده راځي چې بیا د علایم دا خو چې ځان شدید زندګی ما ته فائدہ سو الله نه دا چې پولینه سو بیا وزن کم سو تقریبا 15 کیلو ګرام وزن کم سو پیار دکتر صاحبان سره سره چې ویرغلو هغه خو نه سو بل اخر شفاخانه جمهوریت ویرغلم تاسو ول چې سی واشکو کې بیا ما ویر واشول دغه شفاخانه مرکزی ته د مې پامې ځانته چې مینا ماینه وکړه وای چې شایلی لري مثبت 15 کال سو چې زړه زما راست کې اخته ما او خدا خدای نه شکر گزار یم الله کله وزن مې اخیستی دي دا ډېر رقم دوا دی یوې سپران دی یوې ملک ویټامین دی یوې ورتي دوا دا ټابلیټ دی چې شپې خورو نو هغه خورو نو توکل په خدای او شکر په خدای دې خدای نه راضی یم او شکر خو یم.
او خپل دغه ناروغي دي د ټولنې د نور غړو نه یا د کورنۍ د غړو نه پټه ساتل کنه هغه در باندې خبر دي
والله ما فامیل چې دا دوشن فکر فامیل دا ما خپل فامیل ما باندې خبر دي کوم مشکل نه لري او نور ته مې نه دی ویل چې دا غږ دی فارش دی موږ تاسو خلک دا پوهې کم دي معلومات نشته دا غږ مرا سره رقم ځان ساتي نه پوهېږي په ساته آگاهي کمه ده دغه د فارم هیڅ چاته نه دی وایلی دي او یو فامیل خبر دی فامیل مې روښانه فکر دی هیڅ کوم مشکل نشته.
او تاسو چې په لومړي ځل باندې کله ماینه وکړه په مرکزی لابراتوار کې او تاسو ته وویل شول هغه وخت محلت څنګه و همدغه د ټولنې د بد کلتور ته مو کتل ذهن مو سوال درته چې بل اخره ولې تاسو په دې ناروغي اخته شوي یاستي او د کوم برخورد در سره کیږي؟
والا دا مرکزی شفاخانه دا کفاگان چیزی دیدین همون که کالگزار تیخ خلق دی خصوصا دلتا دو دره مهمان دیمون دا دخور کجای بوی اقا دید دا ترخه سلان دکی و مقصد نور دا ترخیبان نور شفاخانه و نور خلق تا تا بایی تیتا دا نپویی که او برخورد سامن ندید.
او د روسي پښتنې په توګه بیا تا ته اجازه درکو څه لامل شول چې ته په دې ناروغي باندې اخته شو ته تا ته خو ویل شوي دي ډاکټرانو درته ویلي دي؟
نه ډاکټرانو خو دا خو خلک وایي چې د رقابت جنسي نه سړی اخته کېږي مګر دا خو څه چې پوه شوم چې دا یو رقابت جنسي نه دي احساس د راډیو نه دا د خلک ته باید آگاهي ورکړي یو دا رقابت جنسي نه دي دا ډاکټر صاحبان د غواخ ډاکټر صاحبان چې دي چې هر سړی وړي اخلي چې د غواخ مې وکړه هغه د وینې معاینه نه ده کوي خپل پیسې په جیب کې اچوي د غواخ پاکي بل سړی چې ورشي هغه هم نیسي. یو دا دوهمه خبره ما دا ده چې مونږ هر څه چې په باور کې چې پوه شي چې دوی به مری مریضي لري مونږ ته کار نه ورکوي مونږ بیکار خلک یو احساس د راډیو نه باید دولت ته د ماسولینو ته په غوږ کې ورسوي چې مونږ ته یو کار برابر وکړي تر 2019 میلادي کال پورې مونږ یو مقدار مواد خوراکي درې میاشتې پس مونږ ته درکول هغه هم د کرونا ورسره مریض باندې خطه شو نو اوس ټول دا مریضان چې دي زه د مریض هغه مریضانو ماینده یم او ټول روزګار بیچاره دي یو تعداد یې په فضا آزاد کې د سرک شپې تېري یو سرفرای ورته ګرچې ما ډېر پیشنهاد مې کړی دي خو هېڅ چا موږ غږ نه اوري مونږ ته یو دا مریضان ته سرپناه ضرور ده دا یو کومکونه چې به اوسي یو کار زمینه کار ورته پیدا شي پیشنهادونه دي نور کوم پیشنهاد خبر
ډیره زیاته مننه کور ودان درنو اوریدونکو زموږ یو ورور چې په ایچ آی وی ناروغي باندې اخته او د خپل معاینات کړی دی ولته 15 کلونو راځي سي په منظم شکل باندې د واخري bale مهرباني
او یو د خپل رادیو نه چې ډیویژن دا کار رادیو د کار لیدې دا خلک وخت وخونه وره چې دې خلک شرمېږي نه ورځي دواې نه اخلي دا تکلیفونه چې ما درته ویلي دي چې هغوی په ځان چې جوي ځان خپله وینه معاینه کړي ورسي دوایې واخلي یو یې چایي یو یې هېڅ دي څوک چې دوا ونه خوري ډاکټرهیڅ کې تبدیلېږي څوک چې چایي وي هغه نه مړ کېږي دا دوا چې وخوري هغه مکروب نه پرېږدي چې نمو وکړي او چې دوا ونه خوري په هېڅ چې تبدیل شو بیا د هغه ځان ختم دي بیا ځان دې په خطر کې دي سم دې خپل مونږ خپل وطنوال ته هغه څه ورسره چې نور کسان یې مونږ ټول ورونه خورو
ډیره زیاته مننه ډیره مننه کور ودان چې موږ سره مو خبرونه کې برخه واخیسته واقعیا ښه پیغام او اوریدونکو ته ورکو ستاسو د کور ودان وی کبیر تر وګرځو کلینځه سب تاسو ته د دې ورور په خبرو کې ځینی مسائل وو چې حتی په روغتون کې ډاکټران له دوی سره یو شمېر ډاکټران ښه وضعیت نه کوي که په دې شکل باندې واقعا وی فکر نه کوي چې لام زموږ د ډاکټرانو ذهنیتونه په دې اړه باندې روښانه نه دي
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې محدود ډاکټران په ټول ډاکټرانو کتلوي ډاکټرانو باندې حساب نه کوشته دي اوس هم په ټولنه کې زموږ اکثر دا مریضان چې کوم ځین ته مراجعه کوي ډېر خبر خود راسره کوي چې مطابق تشخیص ورته تداوی کوي حتی زه به مثال درکوم په تیر هفته کې ما ته د میدان وردګو روغتون نه زنګ ورشو چې موږ ستاسو یو مریض ته جراحي عملیات اجرا کړ یعنی زما د دې مثال وړاندې مننه دا چې ټول ډاکټران د چاوی په حق له منفی فکر نه لري او بل کچیرته د طب نظر وګورو هر مریض چې هر پروسیجر ورته اجرا کیږي باید ډاکټر لازم وقایوي تدابیرونه ورته ونیسي په خاصه توګه هغه چې جراحي پروسیجرونو ته ضرورت لري او کم وقایي تدابیر چې په جراحي پروسیجرونو کې مد نظر ونیسي هیڅ مشکل نه پیدا کوي نو زه منم چې کېدای شي ځینې ډاکټران ناسالم برخورد هماغه پخوانی فکر چې د ایچ آی وی په حق لري ورسره اوسي ولې ډېری ډاکټران داسې نه دي
بلې ډېره مننه کلیم ځای صاحب بیرته تاسو سره ګرځو اعظمي صاحب د دې ورور خبرې تاسو مو واورېدې د ډاکټرانو په اړه باندې یو شمېر ډاکټرانو په اړه البته شکایت درلودو ک واقعا د ډاکټر برخورد له دغه ډول ناروغ سره خو نه اوسي په دې حالاتو کې د دغه ناروغ هغه ذهني وضعیت څومره نورم غیر نورمال کېدل شي
امر خو یو مورد اجازه را کی ته هغه شریکم ته امر ډول چې دی وروري اشاره وکړه ګوري دولت په ټوله کې نه څو وزارتونه سکتوري مسول دي چې کله چې د عام روغتیا خدماتو نه خلاصي یو ناروغ دغه لپاره سرپناه دغه لپاره لایلیا دغه لپاره ژوند دغه لپاره کورنۍ بل مورد او یو مشکل ده ځکه چې کورنۍ نور هغه ځتی ځان سره نه پریږدي خځه او مېړه په اصلاحات مرستي نه پریږدي ځان سره ځکه چې هر په تور زړی اخته یا په ایچ آی وی اخته کسان هغه کیږي نور ته هغه ناروغي انتقالي یو بل مورد دا چې دوی سره ژوند د دوی پاړوان د دوی سرپناه دا بل مسله ده چې ډېر مهمه ده چې ما ورته متوجه شو یو راه مسله روختون او د کارکون کوپټول کې په افغانستان کې د عام خلکو یا د مسلکي خلکو چلند دا خو اجازه راکړي چې وایم چې دا یو پارادایم ده په دې ټولنه کې دا یو عمومي ستونزه ده دا یو عمومي مشکل ده دا یو عمومي دلیل ده تاسو که یوازې د ډاکټرانو له برخورد نه شکایت کوئ خو د پولیسو برخورد نه هم شکایت کیږي په خار کې د ډرایورانو له برخورد نه هم شکایت کیږي په روغتونونو کې د روغتون پرسنل له عامو خلکو نه شکایت کیږي چې په ششو راوړي په دروازو ورننوځي د عملیات خونې ته ورننوځي زور وهي په شکونه کوي بل کارونه کوي دا غوښتي چې معمول کیږي البته زه په روغتون کې کار نه کوم او د عامه روغتیا د وزارت کارکونکی هم نه یم. دا خبره زه غواړم وکړم ځکه چې دا څو ورځو کې زه روغتونونو سره د خپل تماس لرم، دغه وضعیتونه ما لامو خلکو نه ولیدل. اما په ټوله کې له ایچ آی وی سره، له کرونا سره، له نورو هغو اروایي ناروغانو سره چې یو ډول ناروغي حیثیتي شوی هم ده، یو ډول مسله شرم تم لیږل شوی ده، یو مسله دته د لیونی خطاب، دته د بدکار انسان خطاب، دته د کورنایي خطاب، په دغه ناروغیو کې چې معمولا وایرسي ناروغۍ دي، له دوی نه تېښته، له دوی نه کرکه، د دوی په اړه بد قضاوت، معمولا د دوی ناروغۍ په اتا د ناروغۍ په درملنه کې هم خنډ ګرځي. یعنی د دوی روحیې ته سره له دې چې ویټامینونه خوري، سره له دې چې دواګانې خوري، سره له دې چې تداوی کېږي، په عین حال کې د دوی روحیه او د دوی د روحیې ساتل د کورنۍ په وسیله، د ډاکترانو په وسیله، د عام روغتیا د پرسنل په وسیله، د نورو کارکوونکو په وسیله چې په روغتون کې کار کوي، په ټولنه کې کار کوي، په ټولنه کې ژوند کوي، دا د دوی د روحیې په برخه کې ډېر کومک کوي. او که دغه روحیه موږ دوی سره وساتو، د دوی درملنه هم چټکه کېږي او مرسته ورسره کوي.
بله، بیرته به راوګرځو عظیمي صاحب تاسو ته وروسته یو دوه اورېدونکي به هم راواخلو، وګورو چې دوی په دې برخه کې څه نظر لري او شاوخوا د دوی څه تیریږي. یو اورېدونکي لرو. بله، مهرباني ورور، څوک له کومه ځایه؟ بله، که زموږ آواز اوري مهرباني وکړي. وعلیکم السلام، مهرباني، څوک؟ کور ودان، مهرباني، ستاسو غږ ډیر ښه نه راځي، خو بیا مهرباني وکړئ نظر مو راسره شریک کړئ، هم پوښتنه وکړئ. ښه، د دې ورور اړیکه ډیره ښه نه وه. بل اورېدونکي هم لرو. بلې ورور، مهرباني، څوک له کومه ځایه؟ که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. له احترامات ومنم.
کور ودان، مهرباني. وعلیکم السلام.
تاسو ملمنو ده خره خلاص چې خپل ګوزرم لغمان نه
مهرباني وکړئ
ګوزرم کلندي سپ څخه ادرس ولا درما دا چې ایچ ای وی ناروغي وایروس د تل لپاره لمې یعنی ختميږي او څنګه پیدا کی ختميږي او کنه ختميږي ما نه کې پاتې کیږي په کې دوم سوال دا وایروس په غیر مستقیم ډول هم انتقالیږي مثال مې استاد صرف ډوړې خوري یا په غیر مستقیم تماس لاس یا روغبالو سره کوي او دریم سوال مې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي دیو څه کولای شي لکه موږ سه منګا د کوینونه ته پاره دی یو څه دین
ډیر زیاته مننه ګجر صاحب. کور ودان، ستاسو پښتنو ته به ځوابونه خامخا درکول کیږي. بل اوریدونکي هم شته. بلې مهرباني، که زمونږ غږ اورئ مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه مستقیم وصل ده. ډیر مننه کور ودان. مهرباني وکړئ ورور. ډېر مننه، موږ ستاسو سوال صحیح وانه شو خیستلی، نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده. هیله کوو چې بیا هڅه وکړه. یو بل اورېدونکی به هم وروستی اورېدونکی به هم راواخلو. الله وکړي چې د دې غږ خراشي مهرباني وکړي. څوک له کومه ځایه؟ که زمونږ غږ اورئ مهرباني وکړئ.
مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام، ستاسو اړیکه مستقیم وصل ده. ډیر زیاته مننه کور ودان. درنو لیدونکو، زموږ هیله ده چې اول د خبرونې په موضوع باندې لږ تر لږه باید ځانونه پوه کړو. خه کلینځه صاحب، که د ګوجر صاحب پښتنو ته راشو، لومړنۍ پښتنه دغه ناروغۍ د دایمي ختمېدو په اړه باندې و چې آیا هغه ناروغان چې په ایچ آی وی باندې اخته دي او تاسو ورته په مسلسل ډول باندې بیلابیلې دواګانې ورکوئ، دا دوی استعمالوي، آیا دغه ناروغي په بشپړ ډول باندې ختمیږي که نه؟ بیا هم په دوی کې اثرات پاتې کیږي؟ او بل پښتنه په غیر مستقیم ډول دغه ناروغي د انتقال پړه و. مهرباني
ګوجت صاحب، نه مننه، ډیر مهم پښتنه و لرلې چې کولای شي د پښتون په ترس کې هغه هیوادوال چې نور هم داسې پښتنه دي په مشترک ډول حل شي. ایچ آی وی کرونیک مریضي ده، یعنی کرونیک مریضي ورته په دې حالت ویو چې یو شخص په یو ځل مبتلا شو، هغه سره ټول عمر دا مرضي ولی قابل درملنه ده. یعنی درملنه نه مطلب زده که چیرته یو شخص خپل دوا منظم ډول واخلي لکه د نارمل شخص په شان ژوند کولی شي. یعنی که یو شخص سل کاله عمر ولري د ده د عمر په کمښت کې څه دغه نشي راتلی. یو دا د درملنې ګټه ده. بله ګټه یې دا ده چې انتقال صفر کوي. یعنی که چېرته یو شخص منظم خپل درملنه د ډاکټر صاحب د هدایت مطابق واخلي انتقال یو شخص نه بل شخص ته صفر کیږي، هیڅ انتقال زمینه نه مساعدیږي. دویمه پوښتنه دا وکړه چې په غیر مستقیم ډول، ما په اول یا په شروع د برنامه کې ویلي چې چوي د زیور انتقالېدی شي جنسي اړیکو د لارې، د بلاد یا نقل و دم د لارې، او د بلاد یا کانټامینیټډ یا ملوث اشیاو له لارې چې په هغه کې سلمانی پلم راتلی شي، په هغه کې آرشګاګانه کې چې دراش سامان آلات راتلی شي، په هغه کې جراحي سامان آلات، د غاښونو ډاکټر نه هر هغه وسیله چې ماینر یا ماجر سرجري چې په کېږي هغه راتلی شي. په غیر مستقیم ډول باندې، یعنی د خوړو له لارې، د یو ځای د لوبو کولو له لارې، درس ویلو له لارې، یو ځای ډوډۍ خوړل لري، دا مریض هیڅکله قابل انتقال نه دی، غیر مستقیم انتقال لري نشته.
بلې، او بله پوښتنه وړاندې پی ډاکټر صاحب، زمي هم باسو کو دغه ناروغانو ته د کار زمينه برابرول او دغه شاندستاسو د عام روغتیا وزارت لور نه لدی سره مرسته.
و د عام روغتیا وزارت مرسته ک د چوي په حق لته ویم د ټول نړۍ په شانته مریضانو ته، حتی د نړۍ د زیاتو مریضانو نه از موږ مرسته ډیره دي. خوشبختانه موږ د چوي مریضانو لپاره هغه معاینات چې موږ ته په څو ورځو کې د تداوی موافقت کوي هغه ماشینونه په افغانستان کې شته دي. موږ په پنځو شپږو تداوی مرکزونو کې دا ماشینونه شته دي. کله چې مریض خپل د درې میاشتې اوله دوا واخسته، موږ کولی شو د مریض حالت په هماغه درې میاشتې کې ورته بیان کړو چې دوا مؤثریت دومره دی. بل د مریض د معافیت معلوماتو لپاره موږ نور وسایل لرو، منظم ویزیتونه لرو. رالو په د کار په حیثه کې دا د کار مشکل سنه د ایچوی مریضانو نه دی چې په وخت سره باید وکړو. دغه کسان کله چې په دې مرض اخته کیږي کبن یوه وظیفه لري او د وظیفې خاوند دي. زموږ ټولو نهادونو سره همدې په دې هکله منظم مجالس لرو، حتی د وزارت صحت هم مکتوبونه ورغلي چې ایچوی د دې باعث ونشي چې دغه شخص وظیفه پرېږدي یا خدای نخواسته دا دې ته اړ شي چې وظیفه پرېږدي، ځکه دا خپله یو تبعیض دی. او تبعیض نه یوازې چې د چوي په مریضانو په مقابل کې باید ونشي، باید ټولو امراضو په مقابل کې تبعیض باید وجود نه لري. مخکې له یو موضوع ته بل هم باید اشاره وکړم، دا استګما یا تبعیض تنه د ټولنې پورې ارتباط نه لري. دا د شخص هغه شخص چې په چوي باندې مبتلا دی دا هغه پورې هم ارتباط لري. څنګه کولی شي ځان مطرح کړي په ټولنه کې چې دا مرض قابل وقایه هم دی، قابل تداوی هم دی، او زه مؤثر تمامېدلی شم. ګورئ، په مجموع کې زموږ مسؤلیت تر کوم حده پورې چې دغه مریضانو په مقابل کې لرو او د خپل هیوادوالو په مقابل کې د صحت په وخت کې لري، د روغتیا په وخت کې لري. اول تشخیصي مراکز، زموږ په څلورشو ولایتونو کې تشخیصي مراکز چې چوي اول سکرین دی هغه امکانات شته دی. ټول هغه مریضان چې وینې ته ضرورت لري، مخکې د دې چې دوی ته وینه تطبیق شي په دولتي او په غیر دولتي مراکزو کې، د دوی وینه د چوي لپاره ټیسټ کیږي. هغه مریضان چې وینې په اول ټیسټ سره مثبت راځي، زموږ مراکز ته چې اته موږ د نړیوال سازمان د رهنمود په اساس باید درې ټیسټ اجرا کړو، هلته ریفر کیږي او هلته موږ درې ټیسټ کوو. کله چې د مریض نتیجه را مثبت، موږ مریض ته تداوی شروع کوو. دا زموږ د امکاناتو په موجودیت کې دی. او بل موضوع چې زه تاسو ته یاد کړم، درې هغه امراض چې نړۍ کې ډېر خاص لري، ډېر مصارف لري، لکه تبرکلوز شو، لکه هیپاتیت سی بی شو، او لکه ایچ آی وی شو. نو موږ تر دې حده پورې وړیا درملنه چې ایچ آی وی مثبت راځي، په نورو نړۍ کې داسې نه ده. په نورو نړۍ کې
د دریو نه یو کس تداوی ته لاسرسی لري، ولی په افغانستان کې ټول
کله چې موږ ته تداوی ته لاسرسی بیرته راګرځو. اعظمي صاحب، دغه کوم امکانات چې عام روغتیا وزارت یادای په سلی رښتې ولایتونو کې تشخیص وسایل او د عامه پوهاوي په برخه کې بیلابیل پروګرامونه فکر کوي بسنه کوي کنه لا هم ډیر کار ته اړتیا ده په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې د امکاناتو مسله او د امکاناتو په اړه د خلکو د معلوماتو مسله دا دواړه ډیر سخت دي. یو چیرته یو په یو سیمه کې، په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې یو کلینیک شتون یا د یو د وینې د تست مرکز، دا یو مورد ده، یو مسله ده. اما دا چې مثلا زه شخصا په لومړي ځل خبرېږم چې دمداوس خبرې اورېدې، زه شخصا په دې پوه شوم چې په ټولو ولایتونو کې د ایچ آی وی د ټیسټ مرکزونه شته. یو دویم، زه دا اوس دستي په دې پوه شوم، زه یو افغان یم، اوس دا ما په عامې روغتیا وزارت دا ما حق ده چې دوی ما ته باید دا تر دا اوسه پورې په دې پوه کړی وای چې که د ایچ آی وی ناروغ دوا وخوري نو د انتقال سبب نه ګرځي بل چاته. یا مثلا د کار په برخه کې کوم حقوق یا کوم مسؤلیتونه واجبې عام ټولنه یا د هادونه یا بنسټونه لري، هغه عامو خلکو ته یا په اصلاح اداراتو ته تفهیم سي چې تاسو ایچ آی وی لرونکی کس مله کوره باسي او مله وظیفې نه او یا ټولنه نه، ځکه چې یو لوی اروایي مورد د دوی ترک کېدل یا له ټولنه نه یا له ژونده شړل کېدل. زه فکر کوم چې عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده. د عامې روغتیا وزارت یا نور وزارتونه، سکتوري وزارتونه، یا د افغان دولت میډیا یا رسنۍ له شخصي رسنۍ نه مرسته په دې برخه کې باید عام ولس ته، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي چې دغلته زموږ مرکزونه دي، تاسو کولی سئ تبرکلوز ټیسټ کوئ، تاسو کولی سئ زړه ټیسټ کوئ، تاسو کولی سئ ایچ آی وی ټیسټ کوئ، تاسو کولی سئ کرونا ټیسټ کوئ، یا تاسو کولی سئ روی ناروغان هلته بوځئ. په دغه برخه کې عامه پوهاوی تمثیلي ټوټې په عامه ژبه باندې معلومات ورکول خلکو ته خورا ډیر کومک کوي. زه فکر کوم چې د عامې روغتیا یوه دنده په دې ځای پورې ترسره کړې ده چې دوی د کور ودانۍ، اما دغه دویم پړاو چې دوی ضرورت ورته لري عام خلک
بلی. او ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ډاکټر صاحب عظیمي، ستاسو پیغام دغه ناروغانو ته او په ټوله کې عامو خلکو ته څه دی؟
زه غواړم ټولو هغو ناروغانو ته چې په ایچ آی وی اخته دي یا احساس کوي یا شک کوي یا مشکوک دي، ټولو ته پیشنهاد داده چې د سلمانۍ په وسیله ایچ آی وی سوي یا که واقعا تللي او جنسي رابطه مو ساتلي یا مراقبتي ستونزه مو پیدا کړي، که په هر ډول تاسو ایچ آی وی پیدا کړي، تاسو د خپل ژوند د بقا لپاره، د خپل ځان ساتلو لپاره، د خپل کورنۍ ته د درد سر نه جوړېدلو په خاطر باید او ټولنې ته تاسو باید لاړ شئ، ټیسټ ورکړئ او ځان له تداوی لاندې ونیسئ. اوس که په سلمانۍ کې سوي یا که په بهر وسیله سوي یاست، دا آر مه ګڼئ، ننګې مه ګڼئ، یا تاسو اشتباه کړې، ګناه مو کړې، هر څه مو چې کړي دي، مهمه نه ده، واسي ټیسټ مو وکړئ، تداوی ته مې هغه ورکړئ. ادامه یو عام خلکو ته مې پیشنهاد داده چې دا د ټولنې یوه بدبختي ده، دا د ټولنې یوه مسله ده، دا په ټوله نړۍ کې ده، او اړینه نه ده چې په هر صورت د خلک د مقاربتي اړیکو نه په جنسي اړیکو نه په ایچ آی وی اخته سي. موږ که هغه ولو په جنسي اړیکو باندې اخته سوی، که په سلمانۍ کې اخته سوی، که په کومه بله وسیله اخته سوی، ده اوس ناروغ ده، موږ د دې ټولنې غړی ده، د موږ ورور ده، د زوی ده، د میرمن ده، خاوند ده، هر څو اسسته ده، موږ مسؤول یو چې د دوی په وړاندې د دوی د روغتیا لپاره، د ژوند لپاره لاس یو کړو. دا د دوی په موږ
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عظیمي. او ډاکټر صاحب کلیم زیاد، تاسو به سره لنډ خپل پیغام شریک؟
مننه. زما پیغام ټولو هیوادوالو ته دا دی، صحت فردي دی، او زه د وزارت صحت سمې د ډاکټر یو مسلکي شخص په حیثیت زما هیوادوالو ته دا پیغام دی، راځئ چې کال کې ځان یو ځل دا هغه امراضو په مقابل کې چې انتقال یې نور ته زر کېږي او مصرف یې ډېر زیات لکه ایچ آی وی، ایچ بی سی، ای سی وی او سیفلیس په مقابل کې ځان هر کال کې که شخصي او که دولتي روغتون ته لاړ شي او ټیسټ کړو. یو بل پیام یې دا دی، زما هیوادوال نه تقاضا دا ده چې کله داسې مریضانو سره چې هغه دوامداره تبه ولري، سالات ولري او ډېرې درملنې کړي، نتیجې نه یې ورکړي، په هر ولایت کې سکرینینګ لپاره ایچ آی وی مرکزونو ته معرفي کړي، هلته بیټسونه وشي که خدای نه خاصه دا شف مثبتې درملنې وړیا کېږي.
دریم مرحله پیام وی خپل هیوادوال ته لګر څنګه چې ډاکټر سیم مخکې ویل چې زه تر اوسه پورې آگاه نه وم چې زموږ مراکش ته دی په ټولو ولایتونو د افغانستان کې دا ټیسټونه کېږي او د درملنې دغه دي. زه دا وایم چې دا رسنۍ تاسو موږ ټول مشترکه دا پیام همداسې نورو هیوادوالو ته په مشره ډکه توګه ورسوو دا به ډېر مفیدي او ذهنیتونو ته باید تغییر ورکړو.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر د نن خبرونه. البته د دې ونې خبرونه چې د ایچ آی وی نړیواله ورځ ته ځانګړي شوی و, ډاکټر صاحب مالیار کلمزه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز ایس ٹی آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسول د غشان افغان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمی او نور اوریدونکو هم را سره برخه اخیستي ول. دوی ټولو ډیر زیاته مننه کور مودان چې برخه مو را سره واخیست. د خبرونه هم دلته پای ته رسو. وروسته نتیجه دا شو چې ایډز ایچ آی وی د بیلا بیلو څو لارو نه انتقالیږي. یوازینې لارې غیر سالمې جنسي اړیکې نه دي, بلکې نورې لارې هم شته. لدی ناروغانو سره باید ټول همکاري وکړو. تر بلې خبرونه پورې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ, خوشاله او بریالي اوسئ.